خبری در برنامه بعدی رضوان مراد میزبان شماست. رضوان خوش آمدین.
ډیر زیات مننه سید سمع عباس دا یو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دوستانو په دې خبرونه کې اوري چې افغان ځواکونه وي د کندوز خر د بیرتنولو لپاره جدي او پراخ عملیات دوام لري، په عین حال کې له کندوز څخه د ملکی مرګ ژوبلې او دغلته خلکو ته د اوښتو تاوانونو په اړه هم زده نقیص رپورټونه رسیږي. خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان د دې سات او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کندوز لپاره د وسلوال طالبانو نومول سوی والي له ګڼ شمېر نور وسلوالو سره په یوه هوایي حمله کې وژلی دی. افغان ځواکونه وایي په کندوز کې د پرمختګ په حال کې دی او د ښار د بیرته نیول لپاره پوځي عملیات روان دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو غږ وکړ چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد ګډه مبارزه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کندوز لپاره د وسلوال طالبانو نومول سوی والي مولوي سلام د هغه مرستیال او د لشکر طیبه مشر په دغه ولایت کې په یوه هوایي حمله کې وژل سوی دی. د ملي امنیت ریاست څخه په خبره سوی اعلامیه کې ویل سوی چې یاد کسان تېره شپه 9 بجې په داسې حال کې چې د کندوز هوایي میدان ته د رسېدو هڅه کول د 15 نور ملګرو سره په هوایي حمله کې ووژل سول. اعلامیه زیاتوي چې د مولوي سلام وژل د وسلوال طالبان لپاره یو لوی ګوزار دی، خو وسلوال طالبانو به د ملي امنیت ریاست د ادارت کړي او هغه د حکومت تبلیغات بللی دي. افغان ځواکونه وایي په کندوز کې د پرمختګ په حال کې دي او د ښار د بیرته نیول لپاره پوځي عملیات روان دي. د کندوز امنیه کمانډان قاسم جنگل باغ پرون خبر اعلان ته وویل د وای د خدای په فضل دا ټول سیمه زموږ تر کنټرول لاندې ده. امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او ډار در کوم چې ډیر ژر به ټول سیمه پاک شي. ریپورټونه وایي چې وسلوال طالبان د کندوز هوایي ډګر ته د رسیدو هڅې کوي. په کندوز کې پروان عملیات کې د امریکا هوایي ځواکونه د افغان لوري ملاتړ کوي. شاغلی جنگل باغ ویل چې په هوایي حملو کې د وسلوال طالبانو ګڼ شمېر موټر او جنگي وسایل سوځېدلي دي. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای په کندوز ښار کې لږ تر لږه 113 تنه ملکیان وژل سوي او زخمیان دي. د دې ادارې ایو ویاندی پرونسیه شنبه ازادي راډیو ټول چې له کندوز زد او نقیز ریپورتونه خبريږي او د ارقام د خپلواکو سرچینو له لوري نه دي تایید سوي. روینا شامد اسانی ول په کندوز کې پر بشری حقوقو د تیری زورونکو ریپورتونه ورته رسیدلې دي.
So what we're really worried about is that civilians are caught in between.
دا وای موږ په کندوز کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ډېر اندېښنه لرو. تاسو خبره سي ملکی خلک هلته له څو میاشتو راهیسې له جګړې کړېدلې دي. موږ اندېښنه لرو چې اوس دا خلک په شدید خطر کې دي. دا فینریوال سازمان هم په کندوز کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په یو خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوال طالبان د خلکو کورونو ته ننوتي او د حکومتي مامورینو د مندل لپاره کور په کور تلاشي پیل کړې دي. د ادارو پر وسلوال طالبانو او حکومت څرګنده کړې چې ملکی خلکو ته زیان نه رسوي. سپینی مانی پر کندوز د وسلوال طالبانو حمله په شدت وغندله. د سپینی مانی ویان جاش ارنست وارنویل افغان ځواکونه د ښار د بیرته نیول لپاره پوځي عملیات پیل کړي او امریکایي ځواکونه افغان لوري ته مشورې ورکوي. د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون هم ډار څرګند کړي چې افغان ځواکونه د کندوز ښار بیرته نیولای شي. د پینتاګون ویان پیټریک کوک وارنویل د کندوز ښار سکوت افغان امنیتي ځواکونه لپاره شکست ګڼل کیږي، خو په ورستۍ میاشت کې څرګنده شوی چې افغان ځواکونه لستونو سره په څومره مهارت چلند کوي. د فراه ښار یو شمېر اوسېدونکي د امنیتي وضعیت له خرابوالي اندېښنه لري او وایي چې که حکومت پام ونه کړي د کندوز له برخلیک سره مخامخ کېدلی سي. د فراه یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان په ډېرو ولسوالیو کې فعال دي او که چیرې د امنیتي ځواکونو شمېر زیات نه سي د فراه ښار به هم سقوط وکړي. د فراه ښار یو اوسېدونکي په ښار کې ول په شار کې څو تورستي حمله سوي. موږ له استخباراتي او امنیتي ادارو غوښتن لرو چې خپل وظیفه سم سرته ورسوي، خو د فرا امنیه قمندان وایي چې امنیتي وضعیت ښه دی او خلک دی اندېښنه نه کوي. د فرا یو شمېر اوسېدونکو وایي چې لږ تر لږه په خاک سفید او ګلستان ولسوالۍ کې وسلوالې ډلې فراخ فعالیت لري. بیا هم شرغلاست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو غږ وکړ چې د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما پرون سه شنبه وویل داعش به حتمي شکست خوري خو دا کار وخت اړتیا لري. دی وایي بریالیتوبونه را روان دي او ماتې به هم وکتل شي. دا سنتي جګړه یا د یوې ځانګړې شبکې پر ضد جنګ نه دی بلکې د یوې مفکورې پر ضد جنګ دی. ولسمشر اوباما دا څرګندونې په نیویارک کې هغې غونډې ته وکړې چې د داعش پر ضد د مبارزې پر لارو چارو د خبرو لپاره جوړه سوې وه او د ګڼ شمېر هیوادونو مشرانو او ډیپلوماټانو پکښې ګډون درلود. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د داعش پر ضد په روانو مبارزې نیوکه وکړه او ویې ویل چې د دې ډلې پر ضد د مبارزې د ملګرو ملتونو لپاره د کړنلارې په اړه یې پوښتنې پیدا کړې دي. د ترکیې امنیتي ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 تنه وژل سوي دي. دا نښتې له عراق سره د ترکیې په سرحدي سیمو کې سوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون سه شنبه وویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او لږ تر لږه 10 کوردي ملیشې پکښې وژل سوي دي. د کوردستان د کارګرانو ګوند یا پیکیکي وسلوالو د دوشنبه په ورځ د ترکیې په جنوبي ښار ادنا کې دوه پولیس ووژل. رپورټونه وایي د جمعې له ورځې راهیسې د عراق په شمالي سیمو کې په پوځي عملیاتو کې 25 کورد وسلوال وژل سوي دي. په ایران کې یو شمیر سختدریځو کړیو له دې امله چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته لاس ورکړی شکایت کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره مخامخ سو او د دواړو په لاس یې روغبر وکړ. د امریکا متحده ایالاتو په 1990 میلادي کال کې له ایران سره روابط پرې کړل او له هغې راهیسې دا ډول دا اول وار دی چې د امریکا ولسمشر یو لوړ رتبه ایرانی چارواکي ته لاس ورکوي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشونکو وایي په امنیت شورا کې د روسیې د ویټو حق لوی خنډ پیښ کړی او له دې امله امنیت شورا نه ده توانېدلی چې مسکو په اوکراین کې د لاسوهنې له امله تر فشار لاندې کړي. پیترو پروشونکو پرون سه شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل دی وایي زموږ راتلونکی د ملګرو ملتونو دې جلسې پریکړې پورې تړلې دي. دلته باید په ګډو پریکړو وکړو چې د سولې او بشر حقونو لار غوره کوو یا د جګړې مصیبت او بدبختۍ پر لور حرکت کوو. پروشونکو وویل چې روسیه په امنیت شورا کې د ویټو حق لري او له دې حقه د شورا د پریکړو د شنډولو لپاره کار اخلي. دا و تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په داسې حال کې چې افغان ځواکونو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي، د بشري حقونو ډلې وایي چې په دې ښار کې د ملکي خلکو د سر او مال لپاره ورپېښ خطر دوی اندېښمن کړي دي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد یې کولی شي چې له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو د پلان په ځنډولو له سره غور وکړي. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي او څاړونکي وایي چې وسلوال مخالفان د امنیتي ځواکونو په پرتله پر مختللو تجهیزاتو برخمن دي.
هغه کیفیت چې موږ ته غواړو هغه کیفیت لا تر اوسه پورې په دغه سلاګانو کې نه دی.
د پاکستان لوی درستیز وایي د افغانستان امنیت د سیمې لپاره مهم دی او افغان حکومت باید د سیمې د امنیت او ثبات لپاره له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي. د چارو کارپوهان وایي پاکستان خوږې خبرې کوي خو عمل نه لري.
زبانی الفاظ که دی پاکستان پوز لوری راځي یا پاکستان دی حکومت لوری راځي همیشه ډیر خوږ وي، ډیر مثبت وي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرامونه اوري. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري او په اف ام سل 0.5 څپه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت لخوا په خپره شوي اعلامه کې ویل شوي چې تېره شپه د کندوز هوایي ډګر ته نږدې د طالبانو یو شمېر مشران وژل شوي دي. طالبانو بیا دا خبر رد کړی، وایي چې دا اعلامیه د افغان حکومت لخوا تبلیغات دي. په عین حال کې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د ښار ځینې سیمې بیرته نیول شوې دي او د ښار د ټولو سیمو د تصفیې لپاره عملیات پر مخ روان دي. ریپورټونه وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو هڅه کړې ده چې د کندوز هوایي ډګر اهم منشي خوال تل د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي. د غراس له سیمې ځینې خلک وایي چې په ښار کې چور تالان هم شوی دی او د غراس د افغانستان او نړۍ د بشري حقونو ډلو د کندوز د وضعیت په اړه اندېښنه هم څرګنده کړې ده. موږ هڅه کوو چې په کندوز او سیمه کې د ازادي راډیو له خبریالانو سره په تماس کې شو ترڅو د کندوز د تازه او دقیق حال په اړه له تاسو سره وروستي معلومات شریک کړو. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په کندوز کې د ملکي خلکو د امنیت په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې مشر زید راد الحسین پرون ویل چې په کندوز کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه شدید اندېښنه لري. زید په کندوز کې په روانه جګړه کې پر ښکېل خوا غږ وکړ چې د ملکي خلکو د امنیت خوندي کولو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. فرشته جلال زی پر رپورټ لري.
د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري مشر زید راد الحسین وایي په کندوز کې ملکي خلک له څو میاشتو راهیسې د جګړې له امله کړېدل، خو اوس له لوی خطر سره مخامخ دي، ځکه داسې نقشې لیدل کېږي چې جګړه شایي لا شدت ومومي. الحسین ویلي چې د جګړې دواړه لوري باید د نړیوالو بشري حقونو قوانینو او اصولو ته خپل تعهد او مسؤلیت په پام کې ونیسي او ملکي خلکو ته د زیان رسېدو د مخنیوي هره ممکنه هڅه وکړي. په جنیوا کې د دې ادارې یوې ویاندې روینا شامداسانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې له کندوزه د اندېښنې وړ رپورټونه ورته رسېدلي او د ملکي خلکو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ دی. موږ ډېره اندېښنه لرو چې په کندوز کې خلک په لوی خطر کې دي او داسې نقشې لیدل سوي چې پر ملکي خلکو روان تشدد شایي شدت ومومي. موږ پر ټولو خواوو غږ کوو چې د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو لپاره خپل مسؤلیت ته پام وکړي او ملکي خلک خوندي کړي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري دی ویان دی ازادي راډیو ته وویل چې له کندوزه د ملکي تلفاتو او هلته د بشري حقونو د وضعیت په اړه خواشینونکي خو ضد او نقیز رپورټونه ورته رسېدلي دي. د دې خپلو رپورټونو په حواله وویل چې پر کندوز د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته لږ تر لږه 110 تنه ملکي وګړي وژل سوي او زخمیان دي، خو ټینګار یې وکړ چې د دې ارقامو د تایید لپاره په څېړنو لګیا دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري دی ویان دی وویل چې د تلفاتو لږ تر لږه 40% د افغانستان د حکومتي ځواکونو د عملیاتو له امله پیښ شوي دي. هغه څه چې موږ ته یې ډېر اندېښنه پیدا کړې دا ده چې ملکي کسان د حکومت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې نښتي دي او له همدې امله پر دواړو خواوو غږ کوو چې ملکي خلکو ته دې تاوان نه رسوي. د ملګرو ملتونو د سازمان دی ویان دی وویل چې وسلوال طالبان په کندوز ښار کې ملکي روغتون، د ملګرو ملتونو سیمه ییز دفتر او نورو ملکي ودانیو ته ننوتي، د خلکو پر تګ راتګ بندیز لګولی او تر اوسه زیات بندیان یې خوشي کړي چې دا هم د شدیدې اندېښنې وړ دي. په همدې حال کې د نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې د ملکي خلکو ژوند له لوی خطر سره مخامخ کړی دی. د نړیوال سازمان وایي وسلوال طالبان په کندوز کې د خلکو کورونو ته ورغلي او د حکومتي مامورینو او امنیتي ځواکونو د موندلو لپاره کور په کور تلاشي پیل کړې ده. د افید نړیوال سازمان د اسیا د چارو څیړونکي ډیوید گریفتس په هغه خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې ویلي وسلوال طالبان په کندوز کې د خلکو په کورونو کې پټ دي او ملکي خلک یې د جګړې تر درانه بار لاندې کړی دي.
و امریدل چې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په کندوز کې د ملکي خلکو د امنیت په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده. په همدې حال کې د جرمني د دفاع وزیر وایي هیواد یې کولی شي چې له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو د پلان پر ځنډولو غور وکړي. میرمن دریلین پرون خبریالانو ته ویل په افغانستان کې د روان وضعیت څېړل اهمیت لري څو پر اساس یې پریکړه وشي. د جرمني دفاع وزیر په داسې حال کې دا خبرې کړې چې وسلوالو طالبانو اول وار د افغانستان یو لوی ښار ونیو او د جرمني زیات عسکر په کندوز ښار کې میشتو. د افغانستان د وضعیت په اړه د جرمني دفاع وزیر څرګندونې د فرشتې جلازې په رپورټ کې اورو.
د جرمني دفاع وزیر وایي چې حکومت یې تیار دی چې تر 2014 میلادي کال وروسته له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي. د جرمني حکومت په کندوز ښار کې د ځینې برخو د سقوط له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمني اسکر لشتل ژه دیالس کاله په کندوز کې د ناټو په مشرۍ د ایساف په ماموریت کې په خدمت لګیا وو او میلیونونه ډالر یې په دې ولایت کې د بیا رغونې لپاره مصرف کړي دي. د جرمني دفاع وزیر اورزولا وون ډیرلین پرون خبریالانو ته وویل چې اوسمهال د افغانستان د امنیتي وضعیت دقیقه څیړنه ډیره مهمه ده. د دې په وینا په افغانستان کې د نړیوالو د ماموریت پر مخکني مهالویش اتکا نسي کېدلی. دې وویل چې د افغانستان د وضعیت هر اړخیزه څیړنه له جرمني سره په دې هیواد کې د خپلو عسکرو د راتلونکي په اړه په پریکړه کې مرسته کولای شي. د جرمني دفاع وزیر په کندوز کې د روان وضعیت په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړه او پرون یې په برلین کې خبریالانو ته وویل چې په کندوز کې روان حالت باید د ناټو د غړو هیوادونو پر پریکړه اغیز ولري. د ناټو غړي هیوادونه به د روان کال په مونی کې په افغانستان کې د خپلو پوځونو د راتلونکي په اړه د پریکړې لپاره غونډه وکړي. د ناټو تړون له افغانستانه د خپلو عسکرو لویه برخه ایستلې خو یو شمېر پوځیان یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې دي. اوسمهال د جرمني 850 پوځیان په افغانستان کې د ناټو تر بیرغ لاندې خدمت کوي. د جرمني خبری اژانس ډی پی ا وایي چې د دوهمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د جرمني ځواکونه اول وار د یو بهرني پوځي ماموریت لپاره افغانستان ته واستول شول او په کندوز کې دیره وو. د دې خبری اژانس په حواله په افغانستان کې هغه مهال د جرمني 15,000 عسکر میشتو چې پلونه، سرکونه او ګڼ شمېر نورې پراختیایي پروژې سر ته ورسولې او میلیونونه ډالر یې یوازې د کندوز د بیا رغونې لپاره ولګول. خو د جرمني خبری اژانس وایي تر دې 14 کلونو زحمت وروسته کندوز له تر ټولو بد حالت سره مخامخ دی. د جرمني عسکر اوس یوازې د مشورې ورکولو صلاحیت لري او د دې هیواد پارلمان خپلو پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې هغې جګړې ته چې تیر کال یې رهبري افغانانو ته وسپارل سوه بیا ورګډ شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو لوی قمندان جنرال جان کمبل څه موده مخکې په یوه رپورټ کې پر هغو سترو ګواښونو خبرې وکړې چې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو وتلې د هیواد ته پیښولی سي. رپورټونه وایي د امریکا لوړ رتبه پوځیان اوس له افغانستانه د ټولو قواو د ایستلو په خطرونو د غور په حال کې دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان موږ سره د تلیفون په لیکه کې دی. آریان صاحب، که غږم در رسیږي لطفا د کندوز د روان وضعیت په اړه اورېدونکو ته څه وایاست؟
سلام تاسو د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. د معلوماتو له مخې نن شپه په کندوز کې جګړه روانه وه او وسلوال طالبان تر اوسه پورې په کندوز ښار باندې حاکمیت لري او د کندوز هوایي میدان ته هم نږدې کېدو په حالت کې دي. د کندوز د امنیت قمانداني ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې دغه تېره شپه د ناتو د 52 تیارو په کندوز ښار باندې بمبارد کړی دی. دغه بمبارد په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو نومول شوی والي عبدالسلام هم وژل شوی ده. همدارنګه د لښکرې طیبه مشر ملا حارث هم وژل شوی او ډېر نور طالبان ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. خو بلې خوا ته د وسلوالو طالبانو ویان زبیلا مجاهد بیا دغه خبره ردوي او وایي چې ملا سلام او د دوی نور کسان ژوندي دي که مرګ ژوب ورته نه ده اوښتې او لا هم جګړه په کندوز ښار کې روانه ده.
د کندوز په خار کې دنه که خلکو سره تاسو خبرې کړي د خار وضعیت څنګه دی؟ عام خلک په څه حالت کې دي؟ ځکه زیدونه قیس رپورټونه رسیږي چې طالبانو کور په کور تلاشۍ کړي دي. ځینې خلک یې له کورونه راوستي وژلي دي، دوکانونه هم لوټ شوي دي، چا لوټ کړي دي؟ په دې اړه څه معلومات لرئ؟
هغه کوم معلومات چې مونږ د سیمې د خلکو نه ترلاسه کړي دي او د سترګو لیدلی حال دا ده چې هرې خوا ته د طالبانو سپین بیرغونه رپېږي. تر اوسه پورې د لوټولو کومه خبره نه ده شوې، خو د طالبانو ځینې ځای کې داسې تلاشیانې پیل کړي دي کوم کسانو باندې چې شک او تردید دی کې هغه کسان راباسي. او هرې خوا ته په سرکو کې له د کندوز تخار په اوږدې لارې کې دلته چې کانتونه جوړ کړي دي موټرونه چې تخار او کندوز ته تګ راتګ دام ته تلاشي کوي. بلې خوا ته د کندوز ښاریان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یو خوا نه په کندوز ښار باندې تېرې ورځې راهیسې برخه هم قطع شوې ده، د اوبو سیستم هم خراب دی، اوبه نشته دي په ښار کې، نانوایانې تړلې دي، خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي ځکه زیاتره خلک هر ورځ د خپل ډوډۍ له نانوایۍ نه اخلي او ډېر خلک له ناخوالو سره مخامخ دي. او دوی غوښتنه هم دغه ده چې زر تر زره باید دغه جګړه پای ته ورسېږي چې خلک خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړي.
آریان صاحب، که تاسې هلته له چارواکو سره غږېدلي یاست په کندوز کې، د افغانستان دفاع وزارت او نور امنیتي ارګان نوې چې تازه دمه عسكر کندوز ته رسیدلي ځینې ریپورټونه بیا وایي چې تر اوسه پورې هغومره کومکي عسكر چې په کندوز کې د جګړې لپاره په کارو لا نه دي رسیدلي او کدا اوس چې په دقیقه توګه جګړه د کندوز په کومه برخه کې روانه ده؟
تروس پر سرنګ چې موږ له نتی چارواکو سره مان کړی دا خبرې کړې دي دوی وایي چې تازه ځواکونه ډېر کم دلته را رسېدلي دي او کوم ځواکونه چې د ځمکې له لارې راتلل کندوز ته هغه هم د بغلان په سیمه کې دلته د طالبانو له کمی سره مخامخ شوي دي هغوی هلته تمه دي او دلته دوی وایي که تازه ځواکونه را نیسي ګوندې دغه جګړه نور هم اوږده شي او بلې خواته دغه جګړه اوس مهال د کندوز د هوایي ډګر شاوخوا ته روانه ده د کندوز له خوانه یعنی شمال خوانه په هوایي ډګر باندې حمله کړې ده د علي اباد ولسوالۍ موسازۍ له خوانه حمله ده یعنی کندوز میدان داسې حالت لري د معاصرې غوندې حالت کې شپې وخت تېروي خو دوی وایي چې که تازه ځواکونه په وخت سره راونه رسېږي امکان لري چې لا هم وضعیت نور هم کړکېچن شي. دلته
ډېره زیاته مننه دوستانو اجمل آریندو چې په کندوز کې د روانې جګړې په اړه وروستي معلومات د خلکو او د شاهدانو پر اساس له تاسو سره شریکول. د ازادي راډیو په روانو خپرونو او راتلونکو خپرونو کې هڅه کوو چې د کندوز د جګړې په اړه درسره وروستي معلومات شریک کړو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
لوی د زور اسپانو په خپل ورستیو غنو کې بیا هم د کندوز په اړه ریپورتونه او مطالب خپاره کړي دي. برتانوي ورسپانې ګارډین لیکلي ل طالبانو څخه د کندوز خار د بیرته نیولو لپاره افغان امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي دي. ګارډین د افغانستان د دفاع د وزارت په حواله لیکي تازه د حکومتي سرتیري کندوز ته رسیدلي دي او د خار زندان او امنی قومندانۍ بیرته تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده. ورسپانې زیاتوي په تیرو څه کم 400 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبان د یو ولایت مرکز نیسي. د مقالې لیکوال وایي د کندوز سقوط د ولسمشر اشرف غنی د حکومت لپاره یو رسوایی ده. ګارډین د کندوز د جګړې په اړه د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل اعلامیې ته هم اشاره کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د جګړې پر ټولو خواوو غږ کړی دی چې د ملکي وګړو د سر او مال ساتنې ته جدي توجه وکړي. امنیسټي انټرنیشنل وایي د رپورټونو سخت اندېښمن کړي دي چې وایي وسلوال طالبان د کندوز حوزوي روغتون ته داخل شوي دي. وال سټریټ جرنال ورسپانې د کندوز د والی محمد عمر صافی چې د خار د سقوط په وخت په تاجکستان کې او څرګندونې خپرې کړې دي. عمر صافی ویلي د مرکزی حکومت نه پاملرنه د کندوز خار د سقوط لوی عامل دی. نوموړي ویلي د په وار وار د کندوز د نازک وضعیت په اړه مرکزی حکومت ته خبرداری ورکړی و. ورسپانې د کندوز خار د جګړې په اړه د افغانستان د دفاع د وزارت د عملیاتو د مسؤل جنرال مراد علي مراد څرګندونې هم نقل کړې دي. دغه افغان پوځي مقام وایي د کندوز خار د بیرته نیولو لپاره چټکې هڅې روانې دي او د نوموړي په خبره وضعیت به ډېر شر بدل شي. وال سټریټ جرنال زیاتوي له تاجکستان سره پر پوله پروت کندوز له اقتصادي او ستراتیژیک اړخه خورا مهم خار دی. ورسپانه وایي افغان ځانګړي ځواکونه تېره شپه کندوز خار ته داخل شوي او د لاډسپیکرو له لارې پر اوسیدونکو غږ کړی دی چې له کورونو ونوځي. دا مطلب لیکوال د بېسرحده ډاکټرانو په حواله چې د کندوز د حوزوي روغتون چارې پر مخ وړي وایي په تیرو 40 ساعتونو کې ورته 102 ټپیان چې شپږ دېرش ښځې دي په نازک حالت کې رسېدلې دي. د بحران د نړیوال سازمان کارپو ګریم سمیت وال سټریټ جرنال ورسپانې ته ویلي افغان حکومت ته به اوس ګرانه وي چې طالبانو ته قناعت ورکړي چې د جګړې پر ځای د سورې له لارې ډېر څه ترلاسه کولی شي. ورسپانه زیاتوي طالب وسلوال په ګڼمیشتو سیمو او د خلکو په کورونو کې ځای نیسي او دا افغان ځواکونو ته چې نه غواړي د خلکو پر کورونو برید وکړي ستونزې جوړوي. د ولسي جرګې یو شمېر کړي او افغان څېړونکي وایي وسلوال مخالفان د امنیتي ځواکونو په مقایسه له پرمختللو تجهیزاتو برخمن دي او په همدې دلیل د یو شمېر سیمو په نیولو بریالي کیږي. دوی د امنیتي ځواکونو په بې کیفیته وسلو او مهماتو د انتقاد ترڅنګ وایي چې د دې ځواکونو د تجهیزولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې کړې ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي. پاین حل کې دفاع وزارت ټینګار کوي چې د سیمې استخبارات او بهرني هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره پرمختللې وسلې او مهمات د افغان دولت وسلوالو مخالفانو ته ورکوي. ناجیه صاحب په ریپورت لري.
ورسته له هغې چې د وسلوالو مخالفانو له لورې د هېواد یو شمېر سیمې ونیول شوې، دې مسلې د عامو خلکو په افکارو کې بېلابېلې پوښتنې پیدا کړې چې آیا وسلوال مخالفان د افغان ځواکونو په پرتله چې د نړیوالو ملاتړ لري ډېر امکانات په واک کې لري. افغان کارپوهان وایي چې د امنیتي ځواکونو د تجهیزولو په برخه کې د نړیوالو مرسته کوونکو هېوادونو ژمنې په صادقانه ډول نه دي عملي شوې. دوی وایي همدا لامل دی چې وسلوال مخالفان د سیمې د استخباراتو په ملاتړ یو شمېر سیمیل افغان ځواکونو نیسي. افغان کارپو امرالله امان په دې اړه وایي
هغه تجهیزات چې د امنیتي نیروګانو په لاس کې دي، هغه کیفیت چې موږ ترنه غواړو، هغه کیفیت لا تر اوسه پورې په دغه سلاګانو کې نه دي، او هغه تعودونه چې نړیوالې ټولنې د افغانستان حکومتو ته خصوصا په دې اخر کې کوم سند امنیتي چې باید حکومت وحدت ملي او ایالات متحده امریکا امضا سو، دا باید عملا ډېر زر پیاده شي او تجهیزات ورته ورکړل شي او تجهیز یې کړي. یعنې همغږي په دغه سکتور کې وجود نه لري، او که چېرته همغږي په همدغه سکتورو کې وجود ولري اوس هم په قاطعانه شکل باندې وایم د افغان اولاد خپل وطن هم دوی دفاع کوي.
په لوړو امنیتي پوستونو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل او د پوځي تجهیزاتو کمښت له نورو ستونزو دي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي پرې اندېښنه څرګندوي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړي فتح الله قیصری ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر طالبان حکومت هم مدرنه وسلې په واک کې نه لري. ستونزه دلته ده چې زموږ دولت ښه مدیریت نه لري. هغه قمندانان چې په رس کې ګمارل شوي دي هغوی ټول په دې فکر کې دي چې څنګه کولی شي له تیل او لوجستیک څخه ځان ته ذخیره وکړي او ځان ته پرې کور جوړ کړي، او دواړه ډاکټر صاحبان هم په دې فکر کې دي چې خپل خپلوان په کومې ښې چوکۍ وګماري.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تېرو څو میاشتو کې د پلازمینې کابل په ګډون د هېواد بېلابېلې برخې د وسلوالو مخالفانو د خونړیو پیښو شاهدې وې. په تر ټولو تازه پیښه کې د دوشنبې په ورځ سلګونو وسلوالو مخالفانو په کندوز ښار حمله وکړه، او په نتیجه کې دا ښار د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط وکړ. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان دولت وزیر هم مني چې د سیمې استخبارات د خپلو ګټو په خاطر پرمختللې وسلې د مخالفانو په واک کې ورکوي.
چریکي
جګړه چې وسلوال مخالفان کوي، کومې وسلې چې دوی ته ورکول کېږي ډېرې پرمختللې وسلې دي. دا خوازی خبره ده چې دوی ټوپ او ټانک نه لري، خو دوی هغه وسلې لري چې هغه له ټوپ او ټانک څخه ډېرې پرمختللې دي.
خو له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان کارپوهان له حکومت څخه غواړي چې هڅه وکړي تر څو امریکې او نړیوالې ټولنې ته دا قناعت ورکړي چې د افغان ځواکونو په تجهیزولو کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. دوی وایي چې افغان حکومت باید د دې ترڅنګ ډېر ژر له نورو ځواکمنو هېوادونو څخه د پوځي ملاتړ د راجلبولو په برخه کې لاس په کار شي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف وای په افغانستان کې پرله پسې بے ثباتی د سیمه پر هیوادونو بد اغیز کوي او د سیمه اقتصاد او سیاسي وضعیت ته خطر پیښوي. راحیل شریف وای افغان حکومت باید د سولې د ثبات د ټینګښت لپاره له طالبانو سره د سولې پروسه له سره پیل کړي. جنرال شریف دا څرګندونه د ششنبې په ورځ د جرمني په میونخ ښار کې یو امنیتي کانفرنس ته وکړې. په اړه له پیښوره د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان د پوځ لوی درستی جنرال راحیل شریف ویلي د سیمې د سولې ثبات او اقتصادي ودې لپاره په افغانستان کې امن او د دې هېواد د سولې پروسه ډېره ضروري ده. نوموړی همداراز وایي باثباته او امن افغانستان د سیمې د هېوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لار هوارولی شي، او په خبره چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز ګټوالې سیمې هېوادونو ته هم ورسیږي. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د جرمني په میونخ ښار کې د جنوبي اسیا د امنیت په اړه یو جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال کړي. جنرال شریف همداراز ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې روان پوځي عملیات کامیاب بللي، او د دې عملیاتو د لا زیات لاسته راوړلو لپاره یې د پاک افغان پولې د امنیت پر لا ټینګښت ټینګار کړی. ښاغلي شریف د افغانستان پرله پسې بې ثباتي د سیمې د هېوادونو لپاره تاواني بللې، او ټینګار یې کړی چې د سیمې د سولې ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او د سولې پروسه ډېره اړینه ده، او پر افغان خواوې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو لړۍ بیا فعاله کړي. د پاکستان سیاسي او پوځي مقاماتو په دې وروستیو کې په یو شمېر سیمه ییزو نړیوالو غونډو کې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ اعلان کړی، او په دې لړ کې د خپل مثبت رول ادا کولو یادونه هم کړې ده. په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو تر ځنډېدو وروسته دا دویم ځل دی چې د پوځ لوی درستیز د سولې مذاکرات د افغانستان د ثبات لپاره مهم بللي او د بیا پیل هیله یې څرګنده کړې ده. خو له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو څرګندونې تر دې دمه تشریح ژمنې بولي او د عملي کېدو غوښتنه یې کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي سمیع یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه وویل:
زباني الفاظ که د پاکستاني پوځ له لوري راځي یا پاکستان د حکومت له لوري راځي همیشه ډېر خواږه وي، ډېر مثبت وي، بالخصوص په نړیواله ټولنه کې اوس پاکستان په اړه دا فکر کېږي چې پاکستان اردو د طالبانو ملاتړي دي، له دې امله چې دغه تعصب ختم کړي. دوی په بلبللي فورمونو کې دا ډول خبرې کوي. لکه څنګه چې افغان حکومت هم په دې باور ده چې کومې خبرې چې کېږي د مذاکراتو په سر چې کېږي په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کېږي عملاً هغه نه اقدامات کېږي یا نه ورباندې کار کېږي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت په دې وروستۍ کې پر پاکستان پرله پسې تور لګوي چې خاوره یې د افغانستان پر ضد کارېږي. خو له بلې خوا بیا پاکستان د افغان دولت تورونه په کلکه ردوي او ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ښو او بدلو توپیر پرته ټول وسلوال ځپلي او ادعا کوي چې پاکستاني طالبان اوس افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له افغان دولت غواړي چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او ری اتنی می بجې شوې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف پلټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه خبريږي، خو په سر کې لسید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کندوز لپاره د وسلوال طالبانو نومول سوی والي مولوی سلام د هغه مرستیال او د لشکر طیبه مشر په دغه ولایت کې په یوه هوایي حمله کې وژل سوی دی. افغان ځواکونه وایي په کندوز کې د پرمختګ په حال کې دي او د ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په کندوز ښار کې لږ تر لږه 113 تنه ملکي وګړي مړه او ټپیان سوی دي. سوینی مانی پر کندوز د وسلوال طالبانو حمله په شدت وغندله. د فراشار یو شمیر اوسیدونکو د امنیتي وضعیت له خرابوالي اندېښنه لري او وایي چې که حکومت فهم ونه کړي د کندوز له برخلیک سره مخامخ کېدلای شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو غږ وکړ چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد ګډه مبارزه وکړي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کورتي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې 60 تنه وژل سوي دي. او د اوکرين ولسمشر پیترو پروشونکو وايي په امنیت شورا کې د روسیې د ویټو حق لوی خنډ پیښ کړی او له دې امله امنیت شورا نه د توانیدلې چې مسکو په اوکرين کې د لاسوهنې له امله تر فشار لاندې کړي.
انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوټ راځم.
دوم راځو دې نه مکانه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین سوای
کوټه ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي زورواکو یې ځمکه غصب کړې ده. عبدالقاهر وایي چې د ځمکه د باګرام د هوایی ډګر شاوخوا سیمه کې موقعیت لري او کله چې د غختل چې خپل ځمکه له دغو زورواکو څخه ونیسي نو هغوی ډبولی دی او د پروان په حکومتي ادارو کې د دغه څوک نه اوري. له کوم ځای نه خبرې کوئ؟
د ولسوالۍ باګرام نه، د دانه میدان نه.
ستونزه مو څه ده؟
یمنګه جایداد نیولې ده، مونږه لپټاپ کلوب کلې ده، نظری ډاکټر لرو دوسه فسارنوالی بګرام کې ده، نفر څوک نه جلبایی.
چا ستاسو ځمکه غصب کړې ده؟
یو نفر او امین الله نوم لري، یو بل هغه و چراغا نوم دل نوم و هغه لال و وسط دلو ده هغه ورخه مرخه تیگه و هرسه واخیز لال، اما امین الله نام فنگار ده لک زوراور ده هغه پات ده توک زور نرسید.
تاسو له هغه نه ځمکه د بیرتنیولو اڅه کړي؟ هغوی څه عکس العمل ښودلی دی؟
هماغه یو وخت مونږ ته هغه ماته ویل چې هغه سند راوړه، سند ما ورته ورکړه، اما یو زوی مې ده یو ښځه مې ده هغوی ته ما ورکړی ده. جو هغه دا ښځه مې تلی ده چې ما کرار راکړه، چرا دا وهل ورکړی ده. مونږ زه نه وم پروز کال په روژه کې تر اوسه مونږ کار تصفیه شوی نه ده په جنجال ایي.
عبدالقایر خان، دولتي مقامات ته تاسو مراجعه کړې ده؟
دوه دوسیه په هغه کې ولسوالۍ کې ورکړه شو. یو بل عریضه مې وکړه د حیات نه راغی، د هغه نه، د پروان نه، پروان نه دا عریضه م تر اوسه هماغسې پاتې ده په وتارنوالي کې.
اوس څه غواړئ؟ دغه زورواکو چې ستاسو ځمکه یې غصب کړې، ولې څارنوالۍ ته نه حاضرېږي؟
نه حاضرېږي، څوک غمې نه خوري، مونږ غم نه خوري.
اوس څه غواړئ؟ دغه کسانو چې یا دغه کس چې تاسو ځمکه یې غصب کړې ده او تاسو وایې زورواکی دی، ولې څارنوالۍ ته نه حاضرېږي؟
څارنوالۍ هغه نفر هېڅ حاضر څوک حاضر کړی نه ده په هغه کې ولسوالۍ کې، نه راځي، هغه خو زور لري.
ولې څه وایي د امنی قمانداني یا څارنوالي څه وایي چې ولې دی نه راجلبوي یا نه یې راغواړي، ولې اجراعت نه کوي؟
امنیه قمندان څو وارې مثلا امنیه په پرون ورته ویلې چې هغه ته اجراعت وکړه، چې اجراعت نه کوي.
امنی قمندان څه وایي؟
خو معاونین هغه څوک چې ده معاونین خویشاوندان دي، زور نه رسېږي.
یعنی زور پرې نه رسېږي په دغه زورواکو؟
فقط هغه یمونږ نفر په هغه کې حاضر کړي په څارنوالي کې، یمونږ دوسیه په څارنوالي کې ده. څارنوالي چې هغه شي هغه حاضر شي، یمونږ کار انشاءالله هغه کېږي.
مونږ دغه ستونزه چې ولې د عبدالقاهر ځمکه زورواکو غصب کړې او ولې د دغه سیمې چارواکي چې پخلوپاتې او د ځمکې غصبونکی نه جلبوي، د بګرام له امنی قمندان محمد معصوم فرزایی سره طرحه کړه.
تر اوسه زموږ دفتر ته نه دی راغلی، نه یې موږ کوم جلب لیدلی او نه یې کوم اسناد او شواهد موږ ته راوړي. شاید چې تاسو به په دې ښه وپوهېږئ او معلومات به ولرئ چې د هوایي ډګر شاوخوا دولتي ځمکې دي، ټولې حکومت پورې اړه لري. خو دا چې د ده ځمکه په کومه برخه کې ده، چا غصب کړې، موږ سل په سلو کې د ده په خدمت کې یو. را دسي زموږ دفتر ته. موږ الحمدلله پولیس هم لرو، جنایي هم لرو، څارنوالي هم لرو، قضا هم لرو. موږ یې نیسو، د قانون منګولو ته سپارو. له دې عمله چې د ځمکې غصب حقوقي مسله ده، که حقوق هم موږ ته جلب راکړي یا څارنوالي موږ ته جلب راوړي، موږ په دواړو سترګو موږ یې حاضروو، د قانون منګولو ته سپارو. تر اوسه موږ ته مراجعه نه ده کړې. راویلېږئ، زموږ د ټلیفون شمیره ورکړئ، له موږ سره دې اړیکه ټینګه کړي. هر شبه چې راسي موږ په خدمت کې یو.
الله دې به موږ خدمت چستیم.
ویل کېږي چې د پروان له امنی قمندانۍ تاسو ته سپارښتنه شوې چې د دغه کس ستونزه هواره کړئ. د ده اسناد تاسو ته راجع شوي دي. دوی په خپلو خبرو کې ادعا کوي چې زه قمندانۍ ته هم ولاړم، وایي د قمندانۍ زور پر دغو کسانو نه رسېږي. البته د بګرام امنی قمندانۍ ښایي دی وایي ځکه چې په سیمه کې ډېر نفوذ لري. نو تاسو په دې اړه څه وایئ؟
د قانون
له مخې هیڅوک زورواکي نسي کولی. که د قانون په وړاندې د ده دوسیه پاکه او صاف اوسي، کومه ستونزه ونه لري، هیڅوک د قانون په وړاندې پښه نسي بندولی. تر اوسه د بګرام په ولسوالۍ کې داسې کوم زورواکی د پولیس په وړاندې نه دی درېدلی چې زورواکي یې ښودلی وي. خلک د خلکو استازي، وکیلان، مجاهدین د مجاهدینو استازي، دیني عالمان، د سیمې اوسیدونکي، ملکان، ټول پولیس سره همکاره دي. شاید چې تاسو به خبر یاست چې سمو د مخې شاوخوا 2000 یا 3000 کسان ټول سول، له پولیسو نه یې خپل ملاتړ اعلان کړ. هیڅوک داسې نشته چې د پولیس په وړاندې ودرېږي او زورواکي وکړي، یا داسې وي چې موږ هغه حاضر نسو کړی. کوم کسان چې له سیمې تښتېدلی وي، یا له سیمې لیرې وي، یا فراری وي، نو ویلی نسم. خدای راولېږئ، زموږ دفتر ته دې راسي، هر څنګه چې وي اسناد یې ګورو، موږ یې حاضروو.
یعنی کله تاسو ته درشي؟
هره شیبه، حتی د جمعې په ورځ چې رخصتي ده، هر ګړی چې راسي زه خپل په دوامداره توګه په وظیفه کې یم، په خپل دفتر کې یم، هر کله د دوی په خدمت کې یم.
تاسو ژمنه کوئ چې له عبدالقایر سره به مرسته وکړئ؟
سل په سلو کې تاسو بیا له موږ سره اړیکه ونیسئ. کولای سئ دغه قضیه په دوامداره توګه وڅېړئ که اسناد یې پاک وي او دولتي ځمکه نه وي. په بګرام کې پر دولتي ځمکو جنجال دی، یو پر بلې جلي اسناد جوړ کړي دي، ځمکې خرڅ کړي دي، هغه نسو ویلی. هغه موږ لوړپوړو مقامات سپارو. چا چې د دې پر ځمکې زورواکي کړی وي او اسناد ولري، د ده اسناد پاک وي، د څارنوالۍ او محکمې جلب ولري، نو موږ یې سل په سلو کې حاضروو.
تاسو هم کولی شئ یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خپل خبرونې یعنی ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. لکه چې تاسو ته هم معلومه ده، په دې وروستیو کې له افغانستان څخه د یو شمېر ځوانانو د کډوالۍ او له هېواده د وتلو په اړه راپورونه خپرېږي. په همدې حال کې په نورو پناه ورکوونکو هېوادونو کې هم د کډوالو له ستونزو خبر یاست، خو ځینې افغان ځوانان وایي د دې ستونزې یو عمده دلیل په هېواد کې دننه بېکاري ده چې دوی له هېواده وتلو ته اړ باسي. دا خبر زموږ یو اوریدونکي هم په خپل پیغام کې موږ ته راستولی ده چې د نن ورځې د خبرونې په سر کې مې د همدې ځوان غږ راخیستی دی.
سلام علیکم، زه میم بی میم له کابل نه خبرې کوم. او زما د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او څوک چې ما غږ اوري هغوی باندې سلامونه وایم. بار له سلامه د مهاجرو په رابطه زه خپل سر څرګندوم. هغه ده دا بعضې مسؤلین چې د مسعود په غونډه کې بعضې خودسرانه خبرې کولې او هغه مهاجر چې دا وځي او خارج ته دی هغه لپاره ځي، د دې په رابطه یې خبرې کولې چې دوی د خپل انرژي دلته په افغانستان کې مصرف کړي او نه دي ځي. آیا دا کوم هغه موجود ده چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي؟ دغه مهاجر چې ځي هلته په دادونه کوي، ریسکونه اخلي او ځان په سیند باندې منډي او د مایانو د خوراکیي او مسافري کوي، خو هغلته یو لک یا یو نیم لک افغانۍ د میاشت چې دوی ګټي رالیږي خپل فامیل ته. آیا دا کوم نهاد او یا کوم ارګان دلته آماده ده چې دوی د دې کار زمینه برابره کړي او دوی ته اقلا یو لک نه لس زره افغانۍ د میاشتې معاش ورکړي؟ خپل په 130 نفره د ایسا بیکاره کړل چې ډیپلومونه یې درلودل او په داسې حال کې چې دا غریب بیچاره غربه خلک چې هغوی قطعا تعلیم نه لري، نو روزانه په دې چوکونو کې ولاړ دي او خټو لپاره 500 افغانیو لپاره 500 کلدارو لپاره هم څوک کار نه ورکوي. نو د دې په خاطر باندې که دوی وایي چې دا نیرو دې همدلته پاتې شي او د موږ باډیګاردي دې وکړي او موږ دې وساتي، نو دا فکر نه کوم چې دا دوی ورسره ومني. خلک د خپل آیندې لپاره دوی باید کاري زمینه ورته برابره کړې وای په رسمي او صحیح شکل باندې. دغه کومو خلکو خارجیانو غلامي چې دغه د موږ چارواکي کوي باید په هغوی منلی وای چې په قانوني شکل دغه خلک تللي وای، کار یې کړی وای، وزې ورکړې وای، پاسپورټونه یې ورته اخیستي وای، هغه خو دوی ونه کړل. دا چې دوی خپله د ابتکار کوي د دې مخه نیسي وای پاتې دي شي. لکه محقق صاحب چې دا خبره وکړه چې خیر ته دا او که ځي لاړ دي چې دونه خلک شته چې دلته موږ حکومت کې وکړو، نو دا فکر دې دا خلک له خپله مغزه وباسي. وسلام.
محترم وروره، ستاسو شکایت مو خپور کړ. که چیرې تاسو د ازادۍ راډیو خپرونې اوري نو موږ په بېلابېلو خپرونو کې پر دې مسلې له مسؤلینو سره خبرې کړي دي او په افغانستان کې د بیکاری ستونزې ورسره شریکې شوي دي. چارواکي هم ژمنه کوي چې دا ډول ستونزې به په راتلونکي کې هوارې سي. موږ په نورو خپرونو کې هم هڅه کوو چې همدا موضوع تعقیب کړو او په بحثونو کې د همدې موضوع په ارتباط چارواکي راوبولو. تمګړۍ د نورو دوستانو پیغامونه هم خپرېدو ته چمتو دي. ورته غوړ بسو مخکې تر دې چې نور پیغامونه ته ورسو غوړم وایم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او تاسو د پیغامونو او ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي دا تاسو او دا هم تاسو پیغامونه
دغه معلمانو په باب کې دغه معلمان ډېر شکایتونه کوي چې وایي موږ په معاش نه رسېږي موږ ته بله نه رسېږي دغه معلمان د یوه مخار یو جلا جلا شپږ سامیره کوټیانې لري د دکشیانو په غم کې یو نه دي چې دغه پیسې چې هر څه دولت ورکوي دغه پیسې ټوله دي په خپلو جوبو کې اچوي په تقسیمیې سره کلوی معلم دی که کشیان دی در مخی قدائی کولی اوست بکندار که اینو مینه که آره و دره دره تامیر را نیولی دی لیکی ورور جار سمده که معلمان ده حکمت برنگ بده وایی لیکی تاثیر یا نست درش یا نست الکوان مگرد ده غیب یا در صورت ناستی لیکی ورور جار سمده که هر معلم پملونا و پیشه لری و سلام
زادی را لیکو نو کار کوم کو تاسو سلام علیکم زادی را لیکو نو زمون د منګراد مليور د شهیدانو د کورنۍ دغه خواسته چې زمون دغه پیغام افغانستان او لسی جرګی ته او مشرانو جرګی ته په مخ کې بدري واده وو کیږي چې زمون حقوق د شخصي بلاغا شي د په خار ګوټي کې چې نومري قواله ورکړي نور حقوق ریاست تعمیرات د وزارت دفاع نو ورکړي باندې کوي چې وزارت مالیه تخصیص نو ورکړي زمون د راډیو وزانی نه هیله من دي ځکه د ټول د نیمګړو خلکو لپاره هلې ځلې کړي دي چې مجبور خلکو غږ یو ځای ته رسولی چې زمونږ دغه پیغام ولسي جرګې ته او اشرف غني ته مشرانو جرګې ته ورسوي چې وزیر د مالی ولې د شهیدانو د ورثې حقوق نه ورکوي چې هغوی خپل اولادونه د تروریزم په مقابل کې شهیدان کړي دي نه د نمرو قواله په لاس کې او نور حقوق یې نه ورکوي چې ښاروالي ورته نیمه قواله او نمره وسپاري هیله مند دي چې وزارت دفاع او وزارت مالی او اشرف غني او مشرانو جرګې او ولسي جرګې ته دا زمونږ پیغام ورسوي مننه کور ودان خدای په امان
مولا وسته د سوره اشرف غني د سوره پیغام ورکړي او مول غواړي چې د افغانستان سوله په هر رقم راځي په یاد کا اشرف غني ته مولا منصور صاحب باید وي کې چې ولې موږ ارزو ملت ارزو زره ده ملت که د ټوک ټوک در و در و جنگو در و زامن اولادونه موږ د قتل شو او ګرځو موږ بلا سوار شاسته دوستان مو د لا سوار کته دې جنګ وو چې برادر موږ ته نام خدا دې مو هر رقم کې سوله باید چې خارجان سکتے
اور السلام علیکم زه د بادغیس ولایت ته د بالا مرغاب ولسوالۍ څخه غږیږم موږ په تاکادو د کلی څخه موږ پر موږ دا نه آرامې د طالبان خپل ورور د دغه د سنگرو د خواټه کان پرو کې موږ کلی سږی کوچنیان نرګر ولي وې د ہدایت ولسوالۍ ولي وې د ہدایت کمانډان د کنده کې ولي موږ کوچنیان موږ چې اثر په دښتو پرتی دی په دې چولي بیا باندې چې نه ډوډۍ سنه وبس نشه ای صدرایا دغه ډول کیږي د حکومت درایا دغه ډول کیږي په نوم سره دغه دولت درته وایي چې معنا مودا چې نظم دوه دا شي د امنیت مونږ کای هیڅ خبر نه سته دروازه درته وایي حیات مقرره کور را وایي سو بل مرغ حتی از مشکلی تر اتلای شي حیات ورور دغه خلاف خبر درته کوي په خپل ول سوال دا کارونه کوي د مسول د مونږ کې د ورور دا کار کوي او دای درته وایي چې مثلا دا شي د واشه د ورو تر هغه ته مو کرره کراس په بازار کې د دکاندارانو څخه پوښتنه وکړه چې د پیوه کور کې لاس کور نه چې مسلمانان د خلتنګي د ځای ور کړی د ورور د دغه مخته وسنه راسه وګوره هي هات مو کرره کرا وای سوله د بازار دکاندارانو د بازار خلکو څخه پوښتنه وکړه وګرزه هتا کلی ته مرزه چې ډیر د بیري حیات مو کرره کرا وای دي سي موږ یې ګرځو په دې کورو باندې په دې زموږ زندگی زموږ څو ورونه زموږ کونجه چې ماش په تیرې په دښتو ورتلای نه سي وروره زموږ پر سرایې و برس پرې کړې دي او په ایدایا د ول سوال موږ پر سرایې نه په چپا کړل نو دا کارونه زموږ سره کیږي
نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما خوش بختانه په تیرو ديار لسکلونو په نسبت په نورستان ولایت کې امنیتي وضعیت ښه ده همدا علت دي چې په نورستان ولایت کې بیرغونې کارونه ډېر په تیزۍ سره روان دي او خلکو حکومت سره همکاري هم پیل شوې ده او خلک ډېر خوشاله محسوس کوي خدای دې وکړي چې همدا سي د فساد ټول افغانستان کې مخونه ورشي السلام علیکم
زه د باندې که سوال د مراد ولسوالۍ ما چې خپل د نوم څخه ډډه کوم چې دلته دغه
دغه طالبان وو حکومت جنگ سره وکړي رعایت ولي په ټوپو باندې خلک یې سرګردانه چولابیه کړه ټوله ولاړه لچپ شي له سر به یې خوته پراته دي دا څنګه حکومت ده دا څنګه کار ده دا څنګه قانون ده دا څنګه کار ده د خدای ورې ته وګورئ دا کارونه دي دا د اسلام کار ده چې دغه رعایت ویشته کېږي یا په نسو کې یا پر سرو باندې مري خپل پر سر باندې نن دوه کوره په ټوپو وویشتوله رعایت خلک حکومت وو طالب جنګ سره کوي رعایت په ټوپو ولي وو طالب نه ولي رعایت ولي دا د اسلام کار دغه شی ده ته خو پوښتنه یې خو روسي وکړي یو د اکازو د کلي څخه زه درته غږېږم چې یخته پراته دي چې نه سرپناسته نه شیسته خون یې ور ونړې اوبه یې پرایلې کړې دي اسرایل یې ور خراب کړه حکومت ور خراب کړه دغه ولسوال خراب کړه دغه کمانډان د کنډه خراب کړه دغه کسانو خراب کړه کاکا په دښتو کې پراته دي وایي خوته کې ډوډۍ نشته سرپنا نشته دا زموږ زغ دی یو مخاماتو ته ورکېږي دا یو چا باندې زموږ عرض وکړي چې
سلام علیکم وعلیکم السلام علیکم وروره د احمد الله احمد لغمان ولایت د لشان ولسوالۍ څخه دلته هله بسال ته بیخي دایش د څوی دی مونږ په ولسوالۍ کې بس څو کوروره بیخي حکومت مونږ هم نه خوري لارې بند لري بیخي مونږ حکومت نه دا غواړو چې بس مونږ سره بس مرسته وکړي چې دایش مای شروع کړي بس په قرار باندې خپل کور ته راشو
السلام علیکم زما غاز د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ اوسیدونکو یم زه په ټول افغانانو غږ کوم چې د افغانستان د ملي یووالي لپاره ملا لکه وتړي او د دولت د مخالفینو او د داعش لپاره سره یو شي او په ننګرهار کې کوم پاکستانی پوځیان د داعش په نوم او په لښکر کې وزل شوي باید د ملګرو ملتونو دفتر ته کابل ته راوړل شي او د امریکایي ځواکونو کمانډر جان کیمبل مخې ته کېښودل شي د ثبوت لپاره او شکایت ملګرو ملتونو په پاکستان عریضه وشي د ادیما ټول افغانانو ته غږ ده او نور له جنګونو له مصیبتونو ستړي شوي یو سره یو سی واحد سی لرای تدبیر الله اکبر غږ کوي هر وخت کې واحد سی خپل خاورې ته خپل ملت ته خپل مشرانو ته خپل هویت ته واحد سی نور له پردو استخباراتو جاسوسانو څخه ځانونه وساتئ نور افغانستان په ځان باندې میان کوي او ځان په افغانستان میان کوي زما دغه پیغام دا وسلام
سلام علیکم زه جمعه خان د 215 میان کلي اردو نه تا سره تماس یم دا شکایت ما به کله کوټانو ته دما شکایت ورسه او دا اوس افسران چې راځي د شپږو میاشتو افسران دي دا دولت خرابېږي نور هم خرابېږي د خدای رضا او دغه د افسران ساس را لېږي نه پوښتې او 15 شل پوښتې او یو کنډک سکوت کې دغه دغه ټول افسران له لاسه سکوت کې زه خپله باندې هم د ما مشکل چې دی او باندې مشکل نه حل کېږي او افسر له لاسه دی بي او دا شکایت ما د اشرف غني پورې ورسه او نور پایښ نه لرم
السلام علیکم زه د فرا ولایت د بلابلوک ولسوالۍ د فرارو د کلي څخه خبره کوم دلته دغه د شارع کمانډان چې راغلی دی د خلکو سره ظلمونه کوي خلک وړي هلته کمانډانۍ ته اوبه په چیشي د امریکایانو غوندې چمونه تر هغه بتر چمونه ورسره کوي د کورو شان ور وړي د خلکو شان یې ګرد غلا کړی دی خلک ډېر په تکلیف دی دغه موږ غواړو چې په دې ځای ته ویسي تبدیل شي ډېر د امریکایانو چمونه ګر سره ورسره کوي د خلکو پر ښځو یې تیاری کړی نفر وی د خلکو د کورو یې شان وړی دی والسلام
زه زادی راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته زه د چوپان د ولسوالۍ د بایلو اوسیدونکی یم موږ سره طالبان ډېر سخت چلند کوي نن سویمه ده د اختر په شپو کې بندیان له بند خلاصېږي زموږ هغه د اختر په شپو کې وړي دي بندیان دي نو دې ځان ته مسلمانان وایي که زما دا پیغام وو چې چارواکي په پاکستان یا په بل ځای په بل ځای کې اولي خو دې په مسلمانانو رحم وکړي د مسلمانۍ ډېر دغه کوي چې موږ مسلمانان یو داسې دي خلک په اختر په شپو کې بندیان دي السلام علیکم
زه د زابل ولایت د چپان ولسوالۍ څخه خبره کوم د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم وایم هیله لرم چې زما دغه پیغام مخور کړئ موږ د چپان خلک له حکومتي چارواکو او طالبانو څخه ډېر په آزاد کې یو طالبانو د حکومت په تور کې او حکومت د طالبانو په تور د زابل ولایت والی وایي چې زه د زابلیانو په خدمت کې یم دا کوم خدمت ته زموږ په ولسوالۍ کې یو څو هزاره ګان په یوه دوو غونډیو کې ناست دي. د دوی له لاسه زموږ ژوند ته دار ده. والي صاحب دغه خپل هزاره ګانې درواغواړه، نور خپل ولس باندې رحم وکړه. وسلام.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو، سلامونه. شکر الله د غورک ولسوالۍ خبره کوم.
سلام فصل سلام سلغانی تل ورپور چارواک پوری ورسی دازار جو تا سخه سرناوی پوری دا سڑک خراب سی دازار جو خلق دیر پا مصیبت کی دی دیر پا تکلیف کی دی مریض نشر سوی ولایت تا. و سلام.
ولیکم سلام. محترم ورور، ستاسو پیغام دا تخبور کر پا دی هیل چی مسئول چارواکو هم داستون زاوری دلی بیا و توجه ورته وکی تر بلی خبرونی چی بیا هم ستاسو رغلی پیغامونو در تخبر و تاسو پر خدای سپارم. الله ممنسا.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو شور نه دی خبر دسرو لمبو بچی لاد گدر گرو رکی یادوی سما بچی لاد گدر گرو رکی یادوی کوئی پ گدر لگے دلی اور دی خبر څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر سولم وو د غر غرو د شور نه دی خبر سولم وو کور دوران نو فرمان لیونی زماد کور دوران نو فرمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا
سوک چی جنگ غاڑی دے جنگل زور نا دی خبر رسولم بو دغر درود شور نا دی خبر رسولم بو خلق دمرا د نفرت کو گنام گرم دا خلق دمرا د نفرت کو گنام گرم ویتا گنا نشتا سویرا رورن دی خبر سوچ جنگ واڑی